په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې دې چې بشپړ معرفي وکم پایله دې سات په خبرونو کو. د طالبانو له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي په هرات او ګاونډیو ولایتونو کې د زلزلې له امله د مړو شمېر 2415 ته رسېدلی دی. تر ټولو ډیر اغېزمن شوې سیمه د هرات د زندهجان ولسوالۍ ده چې دیارلس کلي پکې په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. د نور صفا په نوم د همغږۍ او رغونې مرستندویه مؤسسې چې له زیانمن شوو سره د مرستو لپاره سیمې ته تللې ویلي ډېر مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته رسېدلی. د دې مؤسسې یو کارکوونکي فتح فطرت ازادي راډیو ته وویل
تمام کسایی که ما دیدیم متاسفانه اطفال و
ټول کسان چې موږ ولیدل ډېر مرګ ژوبله ماشومان او ښځو ته رسېدلې ځکه زلزله په ورځ کې شوې او ځوانان او سړیان پر کارونو بوختو. د هرات د حوزوي روغتون د اورټوپیدۍ د څانګې یو ډاکټر قاسم سادات ازادي راډیو ته وویل د دغې پیښې د مړو او ټپیانو له 80% زیاتې ښځې او ماشومان دي. د هرات په زلزله ځپلې سیمه کې نن درېیمه ورځ هم داسې مهال چې د زلزلې سخت ټکانونه احساسېږي تر خاورو لاندې د احتمالي بند پاتې شوو کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې په سیمه کې عام خلک هم په بیلونو او نورو وسلو د خاورو د لرې کېدو هڅې مخته وړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې وچا ویلې د شنبې ورځې زلزلې د هرات په لویدیځ کې د 1200 ټول کورونه ویجاړ کړي. بل لور ته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی نن هرات ته تللی چې زیانمن شوې سیمې له نږدې وګوري. د طالبانو حکومت ویلي دی دغه پلاوی د سفر هدف د بیړنیو مرستو رسول او د مرستو له عادلانه ویش ډاډ ترلاسه کول دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په خبرو کې د هرات له زلزله ځپلو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې او د بشري مرستو ژمنه یې کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په دې اړه رسنیو ته ویلي چې په دغه مکالمه کې ښاغلی امیر عبداللهیان په هرات کې د زلزلې له قربانیانو سره غمشریکي وښوده او له زلزله ځپلو سره د بشري مرستو ژمنه وکړه. د طالبان حکومت په دې اړه چې ایران په مشخص ډول زلزله ځپلو سره د څه ډول مرستو ژمنه کړې نور جزئیات نه دی ورکړي. تر دې وړاندې چین، جاپان، ترکیه، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو او سازمانونو هم د زلزله ځپلو د مرستو ژمنه کړې دي. د رختر په کچه 6.3 درجې زلزلې د شنبې په ورځ د ایران پورې ته نږدې د هرات لویدیځ سیمې سخت وځپلې. اسرائیل نن دوشنبه هم د حماس وسلوالو د پوځي او حکومتي ولټیاو د لمنځوړلو لپاره پر غزې خپل بمباري شدیدې کړې دي. اسرائیلي چارواکو ویلي په غزه کې د حماس پر سخت دریزو شاوخوا زر بریدونه کړې دي. بل لور ته د اسرائیل په جنوب کې د هیواد پوځ له خپل خاورې د حماس وسلوالو د ایستلو لپاره په جګړه بوخت دي. د راپورونو له مخې په اسرائیل د حماس د بریدونو په پایله کې لکتر لګه وسوي اسرائیلیان وژل شوي. د وژل شوو 10 په تیرو 3 کې ساری نه لري. په عین حال کې اسرائیل په غچا خیستونکو بمباریو کې شاوخوا 400 فلسطینیان وژل شوي دي. د حماس ډلې دا کړي چې شاوخوا 130 اسرائیلي اسیران هم ورسره دي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت نن ویل اسرائیل څخه په څلورو الوتکو کې د زیارت کوونکو د دو ډلو په ګډون 245 رومانیي ادبا له هغه هواده استل شوی دی. دوالو تک دی رومانیا په تاروم ملي شرکت پورې تړلی او دوی په خصوصي توګه فعالیت مختهوري. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت ویاند لومینیتا او دی بیسکو ویل په تیرو دو ورځو کې 800 رومانیایان د اسرائیل وتلی او د اټکل له مخې همدومره نور هلته پاتې دي. نن د ورځې په پایل کې هنګری هم اعلان وکړ چې تیر شپه خپل 215 ساعت بعد حواله لارې په دوه الوتکو کې له اسرائیل څخه ایستلې دي. هیوادونه له اسرائیل څخه خپل اتباع وروسته له هغې باسي چې د شنبې په ورځ سخت دریځو فلسطیني ډلو له غزې پر اسرائیل برید وکړل. په سیمه کې د دواړو لورو ترمنځ شخړې روانې دي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن ماښام د انډونیزیا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. دغه سیالي چې د 2023 کال د آسیا فوټسال جام ته د لارموندنې په لړ کې ترسره کیږي د کابل په وخت ماښام 8:30 بجې پیلېږي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډله افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د دو لوبډلیو د لوبولو په هدف نن سهار د عمان د پلازمېنې مسقط پر لور وخوځېده. د کرکټ بورډ په خبر پڼه کې ویل شوی چې د دې سفر په مهال به افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډله په وړاندې د 2 ورځنیو او 15 اوریزو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي. ازادي رادیو اوري وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي د وروستۍ زلزلې له امله د مړو او ټپیانو شمیر شاوخوا 4,500 کسانو ته رسي او سیمه کې هم وضعیت استراري ده.
د خلکو تر وسه تیره سوې ده، دا کار خلک د ماشینرۍ په واسطه له خاورو څخه راایستل کیږي.
د زلزله زپلو سیمه د وروستۍ وضعیت په اړه مو د یوې مرستندویه ټولنې چې د ژغورنې هڅې مخ ته وړي مرکه کړې ده.
دا اوس بدون د خلکو نه چې د هغوی کورونه وران شوي دي، ډېر ماشومان په ډاګ باندې شپې تېروي، کورنۍ په ډاګ باندې شپې تېروي.
په زلزله زپلو سیمه کې د ژغورنې عملیاتو له زپل شوو سره د مرستو د بهیر او اړوند نورو مسایلو په اړه پر راپورونو سربیره د خبرونې دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث مو هم د هرات زلزلې ته ځانګړی شوی دی. دا به هم واوري چې د هرات زلزله زپلو سره د مرستو لپاره په اورزګان کې هم د مرستو راټولولو یو کمپاین پیل شوی دی. په نړیوالو مسایلو کې پر اسرائیل غزې د حماس له برید وروسته د سیمې د وروستي وضعیت له حاله مو خبرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو اوري. پیخو ته رسیدو په چارو کې طالبانو د دولت وزارت وایي د شنبه ورځې زلزلې وروسته یو شمېر خلک لا هم تر خاورو لاندې دي او په سیمه کې وضعیت استراري دی. د دې وزارت ویان رسنیو ته وویل تر خاورو لاندې د پاتې کسانو د رایستلو او لټون عملیات روان دي. پیخو ته رسیدو په چارو کې طالبانو د دولت وزارت دغه راز وایي نن هم په هرات کې له زلزلې وروسته سخت قانونه احساس شوي، خو د تلفاتو او اورانی په اړه نور معلومات نه لري. د دې وزارت چارواکو د پرون برعکس په زلزله کې د مړو او ټپیانو جلا جلا ارقام ورنکل، خو وی لومړنی معلومات خي چې نږدې 4,500 کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. لبلې خو د یو شمیر خیریه مؤسسو مسولان چې هرات تللی ازادي راډیو ته وویل د زلزلې په قربانیانو کې ډېری ماشومان او ښځې دي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړی. همدا شی بر سره د زهیر مل صاحب په دې اړه چارواکو نور څه وویل د هرات د وروستۍ زلزلې د مرګ ژوبلو په اړه او د غرض د لټون د یا ژغورنې د عملیاتو په باب.
نږدې نیم ساعت وړاندې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویان رسنیو سره خبرې وکړې او هغه د هرات په زندهجان او پوریان ولسوالیو کې د شوې زلزلې وروستي معلومات رسنیو ته ورکړه. وی ویل چې هلته وضعیت لا استراري دی او د خاور لاندې خلک پاتې دي، خو د دوی د لټون عملیات روان دي. جنان سائق دا وضعیت بیړنۍ وباله خراب وباله او زیاته کړ چې دوی 15 ټیمونه تر خاور لاندې د پاتې خلکو دراوښتو په هڅه کې دي. خو هغه د پرون بار عکس بیا په زلزله کې د مړو او ټپیانو جلا جلا ارقام ورنکل، یوازې دومره یو ویل چې دوی ته معلومات لومړنی معلومات چې ورسېدل او دوی تخمینی اټکل کوي هغه دا چې 4,500 کسان مړه او ټپیان دي، خو جلای نه وای. مګر پرون یې ازادي رادیو ته ویلی و چې 2,400 کسان مړه شوي دي او 2,000 ډیر ټپیان دي. خو جانان سائق نن رسنیو سره په خبرو کې د پرورې خبرو کړه شپیرو پاړه باندې هم بخده وخته وی ویل چې په وشمیرو کې ځنې تیروتنه و چې د ایلامل بخنه وایي. تر خوای یو شمیر د خیریه مؤسسو کارکونکو هم چې د هرات زندهجان ولسوالۍ ته د مرستو رسول لپاره تللي. ازادي رادیو سره د سیمې وضعیت په شریک کړه. د لومړی خبرې دا کړې ده چې په دې پیښه کې ډېر قربانیان چې دغه خزي او ماشومان دي. دلیل هم دا ویل دی چې پیخه په د زندهجان او غوریان په داسې سیمو کې شوې چې هغه اطراف دي، یعنی کلیوالي سیمې دي، او معمولا هلته ماشومان او خزي په کورونو کې نو قربانیان ځکه هم دوی دي. یو شمېر نورو رضاکارانو بیا د طالبانو د ژغورنې په عملیاتو باندې نیوکه کړې ده. ویلې دي چې نه یوازې دا چې پڅ دي بلکې غیر مسلکي دي. دوی یوې چې هلته عملا د خلکو د لټون باندې بوختې ازادي رادیو ته ویل چې د دوه سکواټرا او بلډوزر لیدلی چې هغه په غیر تخنیکی ډول باندې سیمې راسپړلې او هڅه یې کوله چې قربانیان راوباسي. خو د طالبانو پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي چې 2000 تنه هلته لیږلي دي، نه یوازې دا چې د لټون عملیات کوي بلکې مرستې هم خلکو ته رسوي. او تر خوایده هم له نړیوالو وختل چې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې په ګډون د لټون په عملیاتو کې هم د دوی لاسنیوی وکړي. یو خبر بل هم چې نن سهار رسنیو البته خبر کړل سعودي عربستان حکومتي رسنیو او تر خوای د ترکی دولتي رسنیو چې د دوی یوازې مرستې سیمې ته ورسېدلې دي او حالت یې زلزله ځپل سره د مرستو رسولو لړۍ فایل کړې ده.
زهیر مل صاحب، زلزله وروسته سخت قانون ډیر احساسیږي، په دې اړه آیا خلکو ته ویل کیږي چې ویل شوی چې وران شو کورونو ته ننوځي او دغه وروستی قانون د ژغورنې او لټون عملیاتو باندې کوم اغیز کړی دی که نه؟ ځکه چې که زلزلې بیا هم کیږي هغه دیوالونه یا چتونه چې نیم ځوړند دي یا د نړېدو په حال کې دي، د دې احتمال شته چې بیا هم ونړېږي او نور له دې وروسته خلکو ته مرګ ژوبله واوړي.
و د نن رسنیو سره په خبرو کې به خود در رسیدو په چارو کې د طالبانو دولت وزارت دا خبره تایید کړه چې بل زلزلہ او شوې د البته د زلزلې ټکانې ونه ویلې، بلکې رسمنې ویلې چې زلزلہ وا، اما دای ونه ویلې چې د رښتار په کچه باندې څومره وا څومره اټکل شوې. خو یو شمیر نړیوالو اژانسونو ویلي چې نږدې 3.8 یا هم 3.2 درجه د رښتر په کچه زلزله شوې ده. دا هم ویلي چې نور زلزلو د کېدو امکان یا هم د ټکانونو امکان شته دی، او لامدې عمله دوی له خلکو نه غواړي چې هلته کومک تر څو هلته کوم زلزله ځپلې چې دي امنو ځایونو ته انتقال شي یا خوندي ځایونو ورته برابر شي، تر څو لږ تر لږه د اوس لپاره خوندي واوسي او په بیړنیو حالاتو کې کوم لومړنۍ او ابتدایي مرستې چې دي دوی ور ورسیږي. ځکه په ښکار ټکو یو ویل چې دوی او د انساني وس نه پورته ده، او د بلکې په ماشینونو باندې عملاً دوی کار روان شوی ده او د خلکو له وسه پورته تللې ده دا خبر.
امید زهیر مل، تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. په هرات کې د زلزلې له امله د تلفاتو د شمیر د ډېرېدو تر څنګ دغه راز په سیمه کې ژوندي پاتې شوي کسان هم د څښاک پاکو اوبو او خوړو ته د نه لاسرسي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي، او د ناروغیو د خبرېدو ویره هم په زلزله ځپلو سیمو کې ډېره شوې ده. د ازادي راډیو بل خبریال مرسلین ارسلله د کلي په نوم د یوه خیریه بنسټ له رئیس مجیب الرحمن محمودي سره پر همدې موضوع مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې د سیمې وضعیت څه ډول دی.
نو خساره په داسې اندازه وختي ده چې خلکو صرف یو جور جامې په غاړه کې پاتې دي، نور هیڅ شی نه دي ورپاتې. او مسلسل تکانونه کې نن هم دوه ځله زلزله وشوله، یعنی ښه شدیده زلزله وه چې ټول خلک قوت د هرات بازار تنیمایي نه ډېر بند دی، دوکانونه تړل شوي دي، خلک په بیم او ډار کې دي. حتی اوس هم بیرون په جادو کې او په بیابانو کې خلک سپې تېروي، دغه خصوصنه کسان چې لوړ کورونه لري هغوی په هېڅ صورت زړه نه ښکوي چې کور ته لاړ شي.
په تیرو کلونو کې موږ د دې شاهد وو چې په افغانستان کې کله چې په ځینو ولایتونو کې طبیعي آفات رامنځته شوي دي، نو په داسې یو حالت کې د څښاک اوبو ته نه لاسرسی او دغه راز منظمو خواړو ته نه لاسرسی له امله خلک له بېلابېلو ناروغیو سره مخ شوي دي. په هرات ولایت کې وضعیت څنګه دی؟ آیا تر اوسه خلکو د څښاک اوبو او خواړو ته منظم لاسرسی پیدا کړی دی؟
معمولا ځینې وخت چې دغه رقم طبیعي پیښې وشي، د هغوی سره مسلسل د ډېرو ناروغیو احتمالات هم وي، ځکه د یوې خانه د پاکو اوبو نشتون وي، د بلې خانه ساړه دی، هوا یخه ده. د اوس بدون د هغې خلکو نه چې د هغوی کورونه وران شوي دي، ډېر ماشومان په ډاګ باندې شپې تېروي، کورنۍ په ډاګ باندې شپې تېروي، او هغه کورنۍ چې متضرر شوي دي هغوی په هېڅ صورت د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه زه چې ورغله هم د دوی په کلي کې یو کاریز وه، هغه هم د منځه تللی و، مکمل بند شوی و. اوس په ټانکرو کې د نو اهلي خیر خلکو اوبه ور وړلې، مدني اوبه ځینو خلکو په موټرو کې ور روانې کړې وې. بل تکتورونه سخته دا و چې په دغه ساحه کې چې زلزله شوې ده دلته ډېر شدید باد دی، دغه ساحه ډېر باد لري، دومره تیز شمال لري چې ځینې وخت حتی دومره شي چې سړی چې پکولی شي، بیخي دومره شدید باد وي. نو په دې حالت کې د شپې پاتې کېدل ډېره سخته ده. زه خپله پرون د یوې کورنۍ سره لږ مصروفه شولم، هغه د خیمې په درو آخر و نتوانیدلو چې د باد د خاطر خیمه ودرولی شو، دومره تیز باد و شمال و. نو د دو خلک لاسنیوی په کار دی، په هر طریقه چې وشي باس همکاري ورسره په کار دی، د اوبو د خوراک تر ډېره وخته پورې چې دوی ځای په ځای کېږي، او د خیمو حتی دا امکان پیدا شي چې دوی انتقال شي ښار ته، خالي ځایونه کورونه که پیدا شي اقلا په مناسبو ځای کې خیمې ورته ودرول شي، دغه تیز باد و شمال نه خو به په امن شي.
ګڼو هیوادونو بهرنیو مرستندویو ادارو او داخلي مرستندویو خیریه ادارو هم اعلان کړی چې د دوی مرستې به ډیر ژر هرات ولایت ته ورسیږي. نو آیا د دې مرستو د ویش لپاره کوم سیستم رامنځته شوی تر څو داسې د مرستې په شفاف ډول او په عادلانه ډول اړمنو کورنیو ته ورسیږي؟
خبر شو مدل ته د شهیدای په نامه یو کمپ دی دونو کسان وویل چې هاته د دینه دغه مهاجر ورغلی دی هغه د زلزلو سیمو ته. نو تر اوسه پورې به منظم سیستم ځکه نه وي جوړ شوی چې حالات استراری دي. دا اوس هم خلک په دنو کلیو کې کار کړي یا خپل سامان و حالات وباسي او مصروف دي هلته ور باندې او تیت پراک دي ځلې زخمیانو سړي په روغتونو کې ځکه نو روغتون ته لاړم حتی ځینې داسې ناروغان و مېرمنې وي چې هېڅ پایواز نه وه ورسره ځکه کورنۍ یې یو ډېر څوک پاتې نه وو کوم یو پاتې وم هغه هلته خپل سامان او کور او ژوند ته پاتې وو هلته ځکه د دوی خو هر څه د خاورې لاندې شوي دي نو د هغو د ورکې کې خطر ډېر دی.
د کلی په نوم د یوه خیریه بنسټ له رئیس مجیب الرحمن محمودی سره په هرات کې د زلزله ځپلو سیمو د وضعیت په باب مرکه وه. د ښاغلي محمودی خیریه بنسټ په سیمه کې دی او خلکو ته مرستې رسوي. دغه راز وړاندې د خپرونې په دوهمه نیمه 25 دقیقې بحث مو هم د هرات زلزلې ته ځانګړی شوی. په دې بحث کې مو د جیولوژیکي د خطرونو څېړونکی او دغه راز د جیولوژي متخصص دوه کسان به ترابللې دي. کولای شي چې په دې بحث کې د زلزلې د خطرونو دا چې په څه ډول کولای شي له حداقل د زلزلې له خطرونو وروسته ځان وژغوري او څه تدابیر باید ونیول شي په دې اړه نور له ازادي راډیو اوریدلی شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره په روزګان کې هم د مرستو یو کمپاین پیل شوې ده. د انټرن کوډ کې د هرات د ورستي زلزله ځپلو کورنیو د لاسنیوي لپاره د مرستې صندوقونه کې خودل شوې دي. ولایت خلکو او د غرزایي مسولینو ویل جمند چې تر خپل وسه به د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوي.
د ورزګان ولایت په مرکز ترن کوډ شهر کې د منار څلور لارې ده چنن درای صندوقونه پرې شو دل سی وی دی. خدا صندوقونه نن درای چونی لپاره نه بلکې د هرات د زلزله ځپلو لپاره د مرستو دراټولولو په پاره شو دل سی وی دی. دا کمپاین د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست په مشرۍ او د ځوانانو او مدني فعالانو په ملتیا پیل سوی دی. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان د یاد کمپاین پاره ازادي راډیو ته داسي وویل
که تاسو په جریان کې سئ تیر ورځ په هرات ولایت کې زلزله وشوه چې زیات شمیر هیوادار په شهیدان شو زخمیان شو. د هغه لپاره د مرستې په خاطر روزګان ولایت کې د اطلاعات فرهنګ ریاست او قومندانۍ استخبارات ریاست نور مختلف اداراتو په همغږي مرسته سره یو څه د روزګان ولایت تجاران هم پکې شامل ول. صندوقونه کې کېدل د ښار په مختلف برخو کې سترګو د زلزله ځپلو ته مرسته ټوله کې. دغه کمپاین به ان شاء الله جاری وي نو سبب هم جاری بل سبب هم کچیر خلک ډیر مرسته کول او لیواله ول د کمپاین کې سی وغزيږي.
بل خو د ورزګان ولایت یو شمیر هغه کسان چې په دې کمپاین کې د هرات د زلزله ځپلو سره د مرستې په پار برخه اخیست کې له خلکو یو غشتل چې په دې کمپاین کې له دې سره برخه واخلي او تر خپل واسه ور سره مرسته وکړي. د دې لړلې دوه کسانو نورالی بهار او امین الله په سیمه کې رسنی ته داسي وویل
دغه زلزله ځپلو سره موږ کومک وکړو. زموږ ټول رزګانیان دا هڅه کوي چې د ټولو سره کومک وکړي ان شاء الله تعالی ټول به کومک وکړي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي د دې لومړني معلومات شي چې په هرات کې د پرونی زلزلې لامل په ډیر لسکول کې 2315 تنه مړه سوي او 9240 تنه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او یو شمیر نور هیوادونو او سازمانونو هم د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړي او له زیانمنو سره د جنو مرستو غوښتنه کړې ده.
په هرات کې د ورستې زلزلې د مرګ ژوبلو شمیره زیاته شوې ده. د طالبانو له طبيبي کو سره د مبارزې د ملي ادارې وایاند نن رسنیو ته وویل چې د مرګ ژوبلې شمیره شاوخوا 4,500 کسانو ته رسي. هغه دقیقو نه ویل چې څومره کسان د زلزلې له امله مړه شوي او څومره ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
او سمې ونړیواله موضوع پر اسرائیل د حماس له خنړې حملې ورسته اسرائیلي ځواکونو نن پر غزه درنی بمباری وکړي. په شخړو کې اسرائیل خواته د شاوخوا 200 کسانو او د فلسطین لور ته هم د نږدې 1500 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوی دي. په غزه کې لسګونو زره کسانو خپلې مینې پریخي او ملګرو ملتونو ویل چې خلک د دې سیمې خلک د څښاک او بو او خوړو له کموالي سره مخامخ دي. نور تفصیل به لاسد الله لودین مورو.
د اسرائیل پاوز وای چې د حماس سخدریزو په نابابره او غلچکی جګړه کې د درې او سرتیرو په ګډون لوسو زیات کسان په اسرائیل کې وژل شوی دي. د فرانس پریس خبري اجانس په وینا د اسرائیل د فایز واکونو نن دوشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې جګړو کې د دوی لوري ته شاوخوا 1200 کسان ټپیان شوي هم دي. پر اسرائیل او د حماس د وړمې ورځې برید د مرګ ژوبل لپاره په تیرو لسیزو کې به ساري بلل شوی او پر مهال حماس 130 ملکی او پوځي اسرائیلیان لزان سره اسیران کړي هم دي. بلورته اسرائیلي ځواکونو په غچ اخیستون کې اقدام کې پرون او نن پر غزه تراړې چې 2.3 میلیون وګړي پکې اوسېږي درنې بمباری کړې دي. دغه بمباریو کې د غزه دننه غاڼې وداني سمڅې او لکتر لګا یو مسجد لمانځه وړل شوې او د فلسطین د عامه روغتیا وزارت د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 493 یاد کړی دی. د اسرائیل پاوز د خپل دغه عملیاتو اهداف د حماس وسلوالو د پوزي او حکومتي ورتیاو لمنځورل په ګوته کړي او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سخت او اوګډې جګړې ته د چمتووالي خبره کړې ده. د اسرائیل د پاوز چارواکو ویلي پر غزه او شاو خاصمو نن سهار او تیر شپه د حماس او نورو جهادي سختريزو شاو خوازر اهداف په نخښه کړې دي. په دغه حمله کې له جنگي جټ الوتکو هلیکاپټر او توپونو کار اخیستل شوې دي. اسرائیل پر غزه دغه هوایی بریدونه داسې مهال کړی چې دغه سیمه ته نږدې د اسرائیل په شاوخوا اتو موقعیتونو کې ځمکنۍ جګړه روانه ده. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د اسرائیل د دفاع وزیر یوواو ګلاند په حواله ویلي چې دوی به غزه په بشپړ ډول محاصره کړي او دغه سیمه ته به د برېښنا خوړو او سون توکو د لګد مخه ونیسي. په غزه کې چې کنټرول 2001 کال کې حماس وسلوالې ډلې اخیستي لوړاندې بشري وضعیت نازک خودل شوې دی. ملګرو ملتونو ویلي د ورستیو شخړو له کبله 130 زره کسان د غزې دننه له خپلو مینو بي ځای شوي. دوی کې ځینې کسان لويره او یو شمیر نور بیا د اسرائیل په بریدونو کې د کورنو له نړېدو ورسته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي د اسرائیل په بریدونو کې 1,950 کورونه بشپړ ویجاړ او 1,210 نور سخت زیانمن شوي دي. د دوی په وینا د غبریدونو د شاوخوا 4,00,000 کسانو د اوبو او روغتیایي خدمتونو تاسیسات او 2 روغتیایي مرکزونه هم تخریب کړي دي.
ازادي رادیو اوري
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو اورې د روان خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو 25 دقیقه بحث مهروي. دا بحث مهم د هرات زلزلې ته ځانګړې شوې ده. په دې بحث کې مو د جیولوژیکي چارو متخصصین رابللی دي. د مرستو زلزلې په لور سره د مرستو د بهیر او اړوندو نور مسایلو په باب په دې 25 دقیقه بحث کې له خپل ملمنو سره خبرې کوو. خو له هغه مخکې ځینې نور مسائل هم رانغاړو. اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي د افغانستان په لویدیځ کې د مرګونې زلزلې پر موضوع لیکنه خبره کړې چې د مړو او ټپیانو شمیر پکې تر 2,000 زیات راپور شوی دی. طالبانو په لومړیو کې یوازې د مړو شمیر تر 2,000 زیات شوړی وو، خو وروسته یې وویل چې په دې شمیر کې ټپیان هم شامل دي. د ورسپنې په لیکنه کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت د وزارت د ویان مولا جانن سائق خبري راخستل سوي چې پرون یکشنبه ویلي ګڼ کسان لا هم تر نړیدلو کورونو لاندې دي او ګڼ کلي په بشپړ ډول ویجاړ سوي دي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه کې راغلی چې په هرات ولایت کې مرستندوی ډلې او د روغتونونو چارواکي د شنبه ورځ د زلزلې له کبله د مړو او ټپیانو شمیر کم شي. د طالبانو چارواکو په هرات کې تر زلزلې وروسته خبر ورکړ چې وضعیت په کنټرول کې دی او د دوی د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلي چې زلزله ځپلو سیمو ته څرخل وته کې لږ سوي او د ژغورنې عملیات روان دي. واشنگتن پوسټ زیاتوي پر ټولنیزو شبکو په خبرو سویو تصاویرو کې ښکاري چې ګڼ کورونه نړیدلي او ولسی خلک په نورو ژوندۍ پاتې سو کسانو پسې پلټنه کوي. د ملګرو ملتونو محلي چارواکو ویلي زیاته مرګ ژوبله د هرات له مرکز څخه لري په 40 کیلومتري ساحه کې خلکو ته اوښتې ده. د طالبانو چارواکو ویلي چې د زلزلې مرکز په زندهجان او غوریان ولسوالیو کې ثبت شوی چې زیات خام کورونه پکې د زلزلې په هغو لومړیو ټکانونو کې نړیدلي او خلکو ته وخت نه و چې له کورونه ووځي. د 2022 کال په جون میاشت کې بیا په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شوي وو. د امریکا له متحده ایالاتونو بل خبرېدونکي ورځپاڼې نیویورک ټایمز بیا له پاکستانه د سلګونو افغان کډوالو د اخراج پر موضوع لیکنه خپره کړې چې له کبله ظاهرا د پاکستان او طالبانو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د لیکنې په پیل کې د پاکستاني چارواکو خبرداری ته اشاره شوې چې ویلي دي دوی 1,000,000 اوله کا ډیر زره افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل ټاکلې چې د روانې میلادي میاشتې تر پایه له دې هیواد ووځي کنه له جبري اخراج او د بند له سزا سره به مخامخ سي. په همدې حال کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د افغان کډوالو د نیولو ځورولو او توقیف کولو پیښې زیاتې سوي دي. نیویورک ټایمز رسپانې په کراچۍ کې د یو افغان کډوال عبدالبشر څرګندونې راخیستې چې ویلي دي پولیس له اطلاع پرته هر کور ته داخلیږي. د رسپانې په لیکنه د دغه افغان کډوال د تره یا کا دوه زمن له 150 افغانانو سره د پولیسو لخوا د چاپی اچولو پر مهال نیول سوي او عبدالبشر وایي چې د پولیسو د چاپی له ډاره د دوی له سترګو خوب تښتېدلی دی. له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري او د کډوالۍ نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې د هغو زیانګالو افغانانو خوندیتوب ته پام وکړي چې افغانستان ته پستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. ګڼو نړیوالو رسپانو راپور ورکړی چې څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په پاکستان کې خونړي بریدونه زیات شوي دي. پاکستاني چارواکو وخت نا وخت په دغو حملو کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په نښه کوي افغان وګړي په لاس لرلو تونوي، هغه تور چې د طالبانو چارواکو هم رد کړی دی. په اسلام آباد کې د معاملاتو د لارښوونو د یو دفتر مسؤل رشید بټ څو ورځې مخکې ویلي و چې د حکومت لخوا لیکلې خبرداری ورکول شوی چې افغانانو ته باید کورونه او دوکانونه په کرایه ورنکړي.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه او نیګی هلی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت ل دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. په داسې حال کې چې ډالر د افغاني پوړان 1600 خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه هم هغسي ولر پات دي. د افغانستان اسلامي امارات څخه مغښتنه دغه چې پر بازارو باندې د خپل کنټرول زیات کړي تر څو پوری د دغه لوړو نرخو مخه ونیسي. د افغانستان خلک سخت بیچاره او غریب ولستي، نو نور دین زموږ دکاندارانو او تجاران هم پر خلکو باندې په یو او بل نامه خپل ظلم ته دوام نه ورکوي. مخکې به ډالر باندې کوي چې ډالر لور دی، نو پر خلکو باندې به شان ګران خرڅوله. اوس خو هغه دی ډالر هم د افغاني پوړان دی څنګه سکه ته سوې دی، نو دوی باید نور دغه ظلم ته د پای ټکی کشیږي دی. اسلامي امارات باید د هغه تجارانو چې په یو او بل نامه پر خلکو باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي په غیر قانوني توګه ګران ورکوي د دغه سکسانو مخه ونیسي.
آزادی رادیو کا کہوں کو ٹول تا سلام سلام آباد پاکستان افغان ماجرو سسا ظلم شروع کرے دے ملگر ملا تن نہ امریکہ ٹول اور بھائی ملک نہ مغاڑو چ افغان ماجرین پاکستان نو بس یا بس کم دریم ہوا دے بولے گی اور بھائی ملک تھا ہم افغانستان کی زمین مساعدہ کی وال تم بھائی در شمو سر مرستی ہوگی. پاکستان کے زیادہ افغانان اقتصاد ہم خراب دے، زین خدمت مالدار زین اقتصاد خراب دے، مګ افغان مهاجرین د پاکستان نه وخره یم د افغانستان ته ولېږه یم د دریم هیواد ته ولېږي وایم اروپایي ملکونه امریکا او ټول بس سره یو ځای شه بس مونږ مشوره وکړو بس مونږ د دریم هیواد ته په پاکستان نه مونږ وباسي والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هیروي. د هرات زلزلې ته ځانګړې شوې خو له دې بحث مخکې د خبرونو لنډیز. د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي په هرات او ګاونډیو ولایتونو کې د زلزلې له امله شاوخوا 4500 کسانو ته مرګ ژوبله وخته. د دې ادارې ویاند په مشخص ډول ونه ویل چې څومره کسان د وروستۍ زلزلې له امله مړه شوي او څومره نور ټپیان دي. تر ټولو ډیر اغیزمن شوي سیمه د هرات د زندهجان ولسوالۍ د غرض د ژغورنې مرستندوی مؤسسو ویل چې پس مکه ډیر مرګ ژوبله خزو او ماشومانو ته اوخته ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په خبرو کې د هرات له زلزله ځپلو سره خپل خواخوږي څرګند کړي او د بشري مرستو ژمنه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن په دې اړه رسنیو ته وویل چې په دې ټلیفوني مکالمه کې خاغلی عبداللهیان د هرات د زلزلې له قربانیانو سره غم شریکی او خدا او د بشری مرستو ژمنه وکړه. خو د طالبان حکومت په دې اړه چې ایران په مشخص ډول له زلزلې ځپلو سره د څه ډول مرستو ژمنه کړې نور جزئیات نه دی ورکړي. اسرائیل نن دوشنبه هم د حماس وسلوالو د پوځي او حکومتي وړتیاو د لمنځه وړلو لپاره پر غزه خپل بمباري شدید کړی دی. اسرائیلي چارواکو ویلي په غزه کې د حماس پر سخت دریځو شاوخوا زر بریدونه کړي. بلورته د اسرائیل په جنوب کې د دې هیواد پوز له خپل خاورې د حماس وسلوالو د ایستلو لپاره په جګړه بوخت دی. د راپورونو له مخې په اسرائیل د حماس د بریدونو په پایله کې لکتر لګه وسوي اسرائیلان وژل شوي دي. وژل شو دا شمېر په تیرو څو لسیزو کې ساری نه لري. په عین حال کې د اسرائیل په غچ اخیستونکو بمباریو کې شاوخوا 400 فلسطینیان وژل شوي دي. حماس ډلې ادا کړې چې شاوخوا 130 اسرائیلي اسیران هم ورسره دي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت نن ویل اسرائیل څخه په 400 الوتکو کې د زیارت کوونکو د دوه ډلو په ګډون 250 رومانیایی ادبا استلی دی. دو الوتکه د رومانیا په تاروم ملي شرکت پورې تړلی او دوی په خصوصي توګه فعالیت مخته وړي. نن د ورځې په پیل کې د غراز هنګری هم اعلان وکړ چې تیر شپه خپل 215 ادبا د حواله لري په دو الوتکه کې له اسرائیل څخه استلی دی. ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن ماښام د انډونیزیا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. دغه سیالۍ چې د 2023 کال د آسیا فوټسال جام ته د لارموندنې په لړ کې ترسره کیږي د کابل په وخت ماښام 9:30 پیلېږي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډله په وړاندې د دوه لوبلړیو د لوبولو په مخه په هدف نن سهار د عمان د پلازمېنې مسقط په لور وخوځېده. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې سفر په مهال به افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډله په وړاندې د دوه ورځنیو او 15 شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه. د نن په 25 دقیقې بحث کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د افغانستان په لویدیځ کې د شنبه ورځ په زلزله کې د سلګونه کسانو مړینې د زرګونه نورو ټپي کېدو او درنو زیانونو ټول هیواد د غم پر ټغر کې نولای دی. د اوس لپاره د دې تراژیدي د مرګ ژوبلې کرش میره نه ده معلومه او د تلفاتو شمیرې هر شیبه د بدلیدو په حال کې دي. خو د هرات سیمه ایز چارواکي اټکل کوي چې دا شمیرې وروسته ښایي تر اوسني حالت څخه ډېرې لوړې شي. د هرات د روغتیا د ریاست د سرویلانس یا څار د څانګې مشر ډاکټر احمد امیر نژاد ازادي راډیو ته ویل د دوی د معلوماتو له مخې زندهجان ولسوالۍ کې 15 کلی په بشپړ ډول هور شوې دي. خغلی امیر نژاد وایي چې که هر کلی د 0.5 زر کسانو په شاوخوا کې اوسیدونکو ولري نو دا امکان شته چې د مړو او ټپیانو شمیر د یوې لوی انساني فاجعې تر کچه لوړ شي. د خغلی امیر نجات په وینا ځین خلک د زلزلې قربانیان د کندوالو لاندې چرباسي نو مستقیمه هدیرو توړي او خخوي. افغانستان به وزله هواد دی او دروازې هم د نړۍ پر مخ باندې دي. په داسې حالت کې په کور دننه د دولت او مرستندوی ټولنو امکانات هم رخنه دي چې خلکو تمرسته ورسوي، خو حتی په هغو هیوادونو کې چې ښه امکانات لري هم دولتونه د داسې طبیعي آفاتو پر مهال د نړیوالو مرستو ته اړوي. د افغانستان له زلزله ځپلو سره تر دې دمه د ملګرو ملتونو ادارو او یو شمیر هیوادونو د مرستو ژمنې کړي، خو د دې تراژیدۍ کچې ته په پام سره د مرستې ښایي د زیانمنو خلکو د ټپونو علاج ونه کړي. په دې خبرونه کې له کارپوهانو سره د مرستو د روان بهیر د اغیز او څرنګوالي او د ژمي په درشل کې د خلکو د احتمالي ستونزو د حل پر تیاریو او ډېر نورو مسایلو خبرې کوو. د ازادي رادیو د دې بحث میلمانه دي د جیولوژي متخصص خلیل احمد نادم او د جیولوژیکي خطرونو څیړونکی نجیب کاکړ. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه د تخنیکی چارو لارښوونه هم طاهر روحان کوي. دواړه میلمنه د شپه په مستقیمه اړیکه را سره دي. ښاغلی ندیم را سره وصل دی او خبرې ورسره کوو. نادم صاحب، د هرات د شاوخوا سیمو کې زلزلې ډېره پخوانۍ سابقه نه لري، په کوم دلیل دا ځل د هرات په شاوخوا کې زلزله وشوه، هغه هم په دومره لوړ ریختر مقیاس؟
سلامونه تاسو، ستاسو همکارانو ته او درون میلمه ته او د ازادي رادیو درونو لیدونکو ته اوریدونکو ته. گوره رشته هم چه پیرات که بسار زلزله ده ات از ما نه پیادی که چه دست زلزله ترسوی شویدی. منتظر غوارم چه در مختصر یو معلومات در غمزی که پاکله او در زلزله پاکله در آوریدون که تو هم پدی چه دوی پوشی چه چه ده. اول دا چه در غمزه که در دری قشرون جور سویده، اول اتمسفیر ده تر بیوزنی اغه سات پوری مثلا دا اتموسفیر بیا دا مزکی قشر ورتوی یا لیتوسفیر ورتوی دا دی، بیا ستینوسفیر ورتوی چاغه یو مذاب شکل مایع دی تر مزکی لاندې، یعنی دا قشر یعنی پر مایع باندې ترخی. اما جیولوژیکی درزونه یا فالت یا گوسیل چې ورتوی دا د ځان سره ډیر غرونه ډیر تیږي ډیر شان سره عملی چې دغه درزونه موجود دي. گای دا درزونه صفحات تشکیلی چې دا صفحات افقی حرکت کوي، موازی چې یو بل سره نه دغه کوي، یا عمودی حرکت کوي، یعنی لکه کشتی چې پر اوبو حرکت کوي دا رقم دی. نو گای بیا دغه صفی یو بل سره تصادم کوي، دغه د صادوم لا وجره انرژي تولیدي چې په صد دمزه کې د زلزلې باعث کیږي، یعنی هغه ځای چې انرژي تولیدي یا تصادم کې هغه ته قانون وای او اومدي تر صد دمزه کې پوری بیا مرکز زلزله وای.
دغه معلومات نادم صاحب، دغه معلومات چې تاسو دا اوس تخنیکی معلومات مو چې ورکړل د هرات د زلزلې په برخه کې څنګه د تطبیق وردی؟
متاسفانه چې ګوري افغانستان د جنگولو لامل تحقیقاتي مرکز نه درلود. ما تاسو ته ویل چې نه دی ویل خو تاسو ته وایم او درنو اوریدونکو ته چې پروژې دي په نوم د جیو دینامیک او تکنوګن. جیو دینامیک یعنی مطالعه حرکات قشر زمین ورته وایي، ځکه د قشر حرکات تر مطالعه لاندې نیول کیږي. دا هغه ساته کیږي چې مونږ امکانات د ساتلایت ولرو او د ساتلایت په وسیله ټول افغانستان باید عکس برداری شي، او د عکس پاکستانی کې د جیولوژي له لحاظ دغه فالتونه یا درزونه خلی دل کیږي چې دلته متاسفانه چې دغه معلومات مونږ نه لرو. صرف زد په افغانستان کې هم په هغه وخت چې ماموریت دولت هلته د په اصطلاح عبدالاحد مومن چې پرواز وکړي، البته مونږ یو برخه د جیولوژي په حساب باندې تجربه اکسپریمنت په حساب باندې مونږ د افغانستان هغه ځینې برخه عکس برداری شوې چې یو دوه بلاک د درزونه چې یو دی پغمان شروعی کی تر کندهار تر چمن پریزی بل مثلا دبل فالت یا درز دی چیزی تر پکتیکا او پکتیا او تر بدخشان پوری دا درزونه تثبیت سه چې مونږه مخپل جیودینامیک پروژه جوړ کړ چې کا آرامی وای مونږ کولای شو د اندازګیری په اساس باندې د تعین کو. اما متاسفانه
په دغه تعین شویو درزونو کې چې تاسو ول د عبدالاحمد مومند د فضا ته د سفر پر مهال ځکه تر واستول شو لی افغانستان ته ورکړل شو په دې کې هرات نه دی شامل په دغه
متاسفانه نه چې ما مخکې وویل چې دواړه کوم دوی پروژې باید همیشه تایقاتي ولري. یو تاسو پوهیږئ چې دغه بلند منزله تاسیسات چې په خارونو کې جوړیږي او د مځکې لاندې اوبه چې استخراجیږي د دغه لواجه د مځکې پر قشر باندې تاثیرات لري. دا همیشه تایقاتي مرکزونو ته ضرورت دی چې مونږ مطالعه وکړو. مثلا په کابل کې تخنیوګین پروژه مونږ دولت هر شپږ میاشتې د جیودیزي او کارتوګرافي لوی ادارې انجینران اندازګیری کوله او دولت اطمینان ورکوله چې کومه خبر نشته یا کوای و دوی به اطمان مونږ اطمینان راپور ورکوله. بل دا چې مثلا د جیودینامیک په ساته مونږ د پنور ولایت کې د تخنیکین هم لرو. اما دا ضرورت د اوس مثلا په زندګان کې دا واقع شوی دی که مونږ ارتباطات د دنیا سره درلوده.
همدا ما پښتنه کوله نادم صاحب چې د امریکا د جیولوژیکي سروي اداره تقریبا ټول نړۍ ته د دغه اړوندو مسایلو په اړه معلومات ورکوي، د تسونامیګانو اټکلونه کوي. په دې برخه کې د افغانستان د یو هیواد په توګه نه د مهمه نه ده چې دلته څوک یا کوم ګروپ یا ډله یا ګوند حاکم دی، مګر د یو هیواد په توګه امریکانه د معلومات نه ترلاسه کوي، نشي ترلاسه کولای یا هغه د معلومات نه ورکوي.
متاسفانه چې اړیکې نه چې په رسمیت و نه پیژندل شي څنګه د کومې لارې دوی کولای شي چې دا معلومات ترلاسه کړي. دا
خو یې ورکول کله چې دلته جمهوری نظام و دا معلومات افغانستان ترلاسه کول.
متاسفانه چې البته بیا بل خبره و البته متاسفانه چې داس یو هو هڅه د چور په قصې کې و داس نه و چې تایقاتي مراکز وای او البته رښتیام د افغانستان په ساته دغه مطالعات کړي وای. خو افغانستان یو غرنی وادي او اکثرا زلزلي کې د لپاره ضرورت چې دغه مراکز موجود وای او دغه معلومات مو تر سره کړي وای، دغه پروژې مو جوړ کړي وای د هر ولایت لپاره. متاسفانه چې دا نه دي شوی. اوس ډیر مشکل دی چې دا کارو چې اوس هم ضرورت دی چې مثلا تایقاتی مراکز دی د علما او د دانشمندانو چې جوړ وای جوړ شي چې دوی وکولای شي دغه پروژې جوړی کی او معلومات وخی او اکسون ترلاسه کی د جیولوجستانو په وسیله دغه فالتونه تثبیت کړي، بعد خپل پروژې باندې جوړ کی او مطالعه باندې شروع.
ډیر زیات مننه نادم صاحب له تاسو نه. د جیولوژیکی خطرونو څېړونکو نجیب کاکر هم له خبرونه سره وصل دی. کاکر صاحب، موږ مخکې له خغلی نادم نه پښتنه وکړه. خغلی نادم دغه د افغانستان د جیولوژیکی موقعیتونو هغه خطونه چې زلزلې پکې کیږي او افغانستان د معلومات د خوانی شوروي اتحاد پر مهال چې کله د افغانستان ستورمزلای فزات لار عبدالحد مومن نو هغه لزان سره افغانستان ته راوړل او په هغه کې د خغلی نادم په وینا ځینې سیمه تثبیت شولې. په دې مسایلو موږ خبرې وکړې. خغلی نادم د هم وایي چې افغانستان باید د جیولوژیکی تحقیقاتو مرکزونه جوړ کړي. د جیولوژیکی تحقیقاتو مرکزونه د طالبانو حکومت څنګه جوړولای شي او دغه تحقیقاتي مرکزونه څه شی باید ولري؟
سلام علیکم تاسو ته او ورډونکو ته او خادم صاحب ته، او ډیر خوشاله شوم چې تاسو مونږه درته دعوت کړیاستو. د افغانستان او څنګه چې خادم صاحب فرمایل، بعضی مناطق د افغانستان د جیولوژیکی د ماته یا تکتونیکی خطونه د ټول مشخص شوی دي. خو هغه خطونه مشخص شوی دي کوم یو چې لوی زلزلې کې یا وړه فرعي خطونه چې دي هغه اوس هم نامکمل دي په افغانستان کې او تقریبا په دې باندې ډیر زیات کار نه ده شوی. اخر ځل چې د نقشې نوې شوې او تقریبا 1980 او بیا واتیوم کلونه کې د روسانو په کومک سره د افغانستان کې او د امریکانو په کومک سره د نقشې جوړ شوی ول. او بعضی هم موجود دی وس هم هغه نک تری کار غسل کیږي او په زمین کې ځکه چې منګه دا سلوی خصوص کلونه په افغانستان کې جنگ کې مصرف وسو او د دې لپاره د علمي سیرنیز مرکزونه ډیر لیک دی په افغانستان کې ابيخي تنه شمیر واسه چې هغه هم صحیح شلول اکدونه چې هغه د افغانستان نه وتل د سلوی کلونه په جنگونو کې نو متاسفانه چې دا مرکزونه بیرته فعال یا فعال نشو یا نوې مرکزونه جوړ نشو موږ هم کوشش وکړو چې په افغانستان کې د زلزلې د مرکزونه جوړ کړو مخکې د طالبانو نه مخکې دوره چې و خبر روانو بعضی سیړونکو د مختلف ملکونو راغلو بیرته افغانستان کې نو موږ په دې کار کوو چې پلان جوړ کړو یو مرکز دلته افغانستان کې د زلزلې په اړه جوړ شي خو وس او سقوط نه پاس وس کسا بل یو دی وس طالبان کنټرول کلری او دغه چارې باید د دولت مسولیت وي چې دولت دا کار مخکې ویسي او څنګه د نړیوالو کومک ځان سره راجست کی څنګه د افغانستان جیولوژي پوهان او سازان سره راټول کړي او د مرکزونه فعال کړي تر څو موږ وکړو شو کولای دا زلزلې په کره وخت کې یا خو وخت کې مخکې نه مخکې د لوی زلزلې وکی یا په نوم متفقو او هغه د پلانونو جوړ کو او بلډینګ کوډونه ورته برابر کو چې بیا پاینده کې داسې مشکلات یا داسې تلفات رامنځته نشي.
بله کاکر صاحب، د طالبانو حکومت په دغو امکاناتو او ظرفیتونو چې لري او ډېر ابتدایي دي کولای شي چې دغه مرکزونه چې تاسو وایي دا جوړ کی
په افغانستان کې اوس شکر الحمدلله منګه هم په افغانستان کې او هم د افغانستان د بیرون منګه ډیر په هان درو او دې کولای شي چې دا منسجم کې دا اوس د دولت وظیفه لري او دې باندې هم دومره مصارف نه راځي څنګه چې دې مثلا د مصارف نه ډاریږي مهم دا چې یو قوي فوټ ولرو او سیستمونه فعال کو او دا مسولیت نو د خپل طالبان د چې څنګه دی د خارج نه بیرته راځي کوم په هان چې په افغانستان کې د څنګه راټولې د لپاره څنګه د زمينه برابرای چې دی حالت کار کوي ځکه چې د ساينس په هانو او د په هانو کارکورکو صحیت تل او د هغه د ارقام ټولول لاله د استیشنونو نصبول د استیشنونو د ساتنې مسولیت د ټول مسولیت کې بیرته د دولت لپاره کچیره طالبان فعلاً دا کارونه منظم کی او دې کې ډېر اړین دي چې نړیوال کومکونه هم ځان سره جذب کړي ځکه چې هغه هم د سینه کې چې موږ استیشنونه یا مرکزونه جوړ کړي یوازې زلزلې په افغانستان کې وي نو موږ باید د نور همسایګانو سره هم باید تړونونه لاسلیک کړو چې هغه په اساس باندې موږ د خپل ډیټا یا کوم ارقام موږ هغه سره شریکو هغه خپل استیشنونه ارقام موږ سره شریکي چې موږ وښی کولای چې ډېر دقیق معلومات راټول کړي د ډیټاګان د افغانستان نو دا اوس د طالبانو خپل مسولیت دی دا به یو دی کولای شي او په افغانستان کې هم ظرفیتونه شته او خارج کې هم شته دی افغانان دي کولای شي دینه کومک وغواړي
دا تاسو چې یادونه کوي کاکر صاحب دا خو به زلزلہ وسنجوي یعنی یو زلزلہ چې وشول بیا به دوی اټکل کی چې د دې د ریختر درجه څومره وو هغه شدت څومره وو څومره کمزوري وو مګر د ته خو د زلزلې مخه نشینی ولې د زلزلې د مخنیوي یا د مخنیوي خو امکان نشته مګر د زلزلې د اټکالیا د زلزلې د اټکالیا پیشبیني امکانات شته په دغه تخنیکی وسایلو چې تاسو یادونه کوي
د سې دقیقې موږ نشو ویلی چې فلانی ورځ یا فلان ورځ یا د ساعت کې به زلزله کیږي لیکن کله چې هر یو لوی زلزله کی کچره موږ د ویب سایټونو کوم زلزلې چې اوس نشر کیږي هغه ته وګورو د ټولو د سلور درجه نه اوچت زلزلې دي هغه کوم زلزله چې مثلا یو میگنیټیوټي دو میگنیټیوټي درې میگنیټیوټي چې هغه ډیر مهم دي د دې لپاره کچره یو ساحه کې په لاس یا پنځه لس کالو کې زلزله شوی نیوي اول ته یو دو میگنیټیوټي یا یو میگنیټیوټ زلزله وشي نو د دې معنا دا ده چې حالت د فلټونه بیا په حرکت کې
کاکر صاحب کولای شي دا لګي د سي عام فهمه د خلکو لپاره وایاس چې غو پی پوشي
ها یعنی امکانات شته دي چې کله یو زلزله کیږي د غیر مخ کې وړي زلزلې کیږي دا وړي زلزلې موږ ته تاخي چې تلوې زلزلہ راتلون کینن نو دې لپاره کولای شو د هغه په اساس نو ته تیاری ونیسو او خلکو ته په هاوی ورکو چې دلته امکان د لوی زلزلې راتلون کې شته دا کچیر موږ تاریخي زلزلې وګورو هلته شوي وي، مثلا شپږ یا اووه مګنیټیوډ زلزلې شوي وي، نو دا امکانات شته ده چې اوس بیا هغه زلزله تکرار شي په دې منطقه کې.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د یوې لویې زلزلې راتګ نه مخکې وړې وړې زلزلې کیږي چې هغه پیلمه ده د لویې زلزلې وي، او د دې وړو زلزلو ل سب نو وروسته مونږ ته دا معلومېدای شي چې لوی زلزله هم را روانه ده. همداسې
و دا هغه وخت امکان لري چې هغه ځکه ډیر وخت زلزله شوی نه وي، او دا او چې کله وړکې زلزله وشي نو امکان دا ده چې دا پلیټ بیا امکانات شته، سن سل بسولو کې امکانات شته چې دلته لوی زلزله راتلون کړي.
تیر زیاته مننه. بیا هم ښاغلی نادم صاحب نه پوښتنه کوو. نادم صاحب، کاکر صاحب د ځینو وړاندیزونو ځینې وړاندیزونه وکړل، او په هغه کې یو د هم دی چې د طالبانو حکومت ولاو ک په امکانات نه لري یا له نړیواله ټولنې سره نړیواله ټولنې د افغانستان دولت اوسنۍ دولت د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، دوی په خپل هم لخپل ارخه کولای شي چې د زلزلې تحقیقاتي مرکزونه یا لکتر لګه زلزله سنجونه فعال کیږي جوړ کی. د زلزلې د زلزله سنجونو د ټکنالوژي یا د وسایلو اخیستل څومره بیا لري؟ ارزانه دي، ګران دي، د طالبانو د حکومت په واس پوره دي، او کدي میلیونونو ډالرو خبره ده، او هغه بیا د طالبانو حکومت د هغو د پیرلو توان نه لري.
ز مختدی چې دا سوال ته ځواب درک زه غواړم چې یو توضیح ورکوم. د دې چې زلزلہ څوک نشي کولای چې پښبینی وکړي ولاندیز وکړي ولاندیونه وکړي، اما علائم د زلزلہ دا مون کولای شي چې ولاندیز ولاندیونه وکړي. چې علائم د زلزلہ، علائم د زلزلہ دغه وخت کې راځي چې مونږ جیوډینامیک پروژې فعال کو، یعنی د درزونه چې بدنن په افغانستان کې دي دا تثبیت چې د اروپاغه درزونه باندې مونږ د اندازګيري د جودوزيتي په اصطلاح پروژې فعال کو، او مونږ وکولای چې اندازګيري وکړو همیشه تر تحقیق لا نیونی سو. دا ډیر مهم ده. اما زلزله سنج هغه د چی مقصد هغه اندازه د زلزله دوی تثبیتوي، او بل دا چې هر اندازه چې د خپل قانون دی په تصادم دی دغه په استلا درزونه دنن په عمق دمځکی چې لیری د سات دمځکی هغه مته زلزله لګ یارت چې نږدې بیا تاثیرات ډیر دی او رښتړې ډیر دی خطرات دی. بلدا چې خو دوی کولای شي چې د مرکزونه دغه خو آسان د جوړوي سي د هغه مرکزونه زلزله سنج دا دومره فکر نه کوم چې دومره قیمت به او جوړیدای شي. بلدا چې د کاکر څخه خبر ده دوامدار سیډینی په کار دی په دې حساب باندې ام ټکنوګین پروژې فعال زی دنه په خارونه کې چې د مزکی د قشر مطالعه وکي، ام په اصطلاح جیوډینامیک پروژې دی باید فعال زی چې حرکت قشر زمين په سطح دی د هوا د تر مطالعه لاندې ونیسي. نو دا ضرورت دی چې باید د نوی حکومت په دې باندې توجه وکړي.
ډیر زیاته مننه. د خبرونه تر پایه پورې ډیر کم وخت پاتې دی، په ځینو نورو مسایلو ته هم ورزو چې د خبرونه تر پایه هغه هم راون غاړو. یو بل پوښتنه دا ده چې د زلزلې پر مهال څنګه خلک کولای شي چې په خوندي ډول ځان وباسي او خپل ماشومان او د کورنۍ غړي خوندي کړي. نادم صاحب تاسو لاند جواب راکړئ، بیا غواړم چې عین پوښتنه له کاکر صاحب نه هم وکم.
هغه به جواب درکم. بل دا چې ما یو چیز ماهر نه شي، اول باید چې ستاندرد او معیاري تاسیسات باید جوړ شي چې دا باید د دولت نظارت ته ضرورت دی. په دې چې ستاندرد نه یو معیاري نه د هر زلزله چې کول شي چې فاجعه رامنځته کی، او بل دا چې دغه تاسیسات دي د درزونو پر مسیر باندې باید جوړ شي. په دې چې مسیر د درزونو د جیولوژیکی درزونو دا باعث د زلزلې کې یو دا خطرناک دی چې کولای شي چې ټول تمځي کې لاندې ویسي هغه تاسو. خبردار چې د زلزلې په وخت خو کچې اولس یا خلک پوښي چې اوس تکان شروع شو، خو ځان باید لیري کې، او کچې یو داسې بلند منزل او څو طبقې باید اول کوشش وکړي چې ته نجات ترمزي تر میزو لاندې ولاړ شي، پر څلور پښې ولاسي او خپل د سر او دغه باندې دغه کې توجه کې سر او سترګي او دا چې که خاوري باندې کیږي چې دغه ته پزی ته ولاړ نشي چې پیسې خفه نشي دې شان باندې خو دا یو علمی دغه دی چې اعلانونه هم شوی دي چې دا باید خلک باید متوجه وسی. نو اوس هم د پرونم بیا پسلرزو په ایراد کې ویل بیا دغه شوی دی خو دا معلوم نه دی چې آیا بیا هم د تکانون دوام کیدای شي کنه، پدې چې دا په ایراد کې اول زل دی او خلک تجربه نه لري چې دا تویس بیختی نسته په تاریخ د ایراد کې چې زما په یاد خو ما دا کم زلزله نه ولیدلې. نو وینې چې څنګه
مننه کاکر صاحب، په دې زلزله کې، د دې شنبه ورځې په زلزله کې ویل کېږي چې تر ټولو زیات مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. یو علت هم ښایي دا وي چې دا داسې وخت د ورځې و، یعنی 11 بجې د ورځې وي چې اکثرا نارینه د کارونو لپاره د باندې وځي او ښځې په کورونو کې دننه له ماشومانو سره پاتې کېږي. که داسې بیا خدای مکړه داسې زلزله بیا پیښیږي، ښځې د خپلو ماشومانو د خوندي کولو لپاره، د ځان د خوندي کولو لپاره څه کولی شي او باید تر ټولو اسانه لاره یې څه ده؟
اوس خو زلزله شوی دی او د زلزلې نه پس ټکانونه هم راځي. نن هم دوه ټکانونه چې یو نه وسلوره شهر نه هو او بل وسلوره شهر وو شوي دي تقریبا 3 ساعته مخکې، دلته دوه زلزلې نورم شوي دي. زه خلکو ته او خپل میندو خویندو دې ته وړاندوینه دا کوم، ماشومان ته کوم کورونه چې په اول زلزلې کې درزونه پیدا کړي دي، تی خادم صاحب د خبرو په تایید سره هغه درزو کورونه باید لري وسیږي چې کچیر بیا امکانات سره زلزله وشي او کچیر زلزله کیږي نو کوشش وکړي چې هغه سات کچیر په کورون دننه وي ځان نه وباسي بیرون، ځکه چې اوس د کوم ساختمانونه چې دي هغه چې څومره زلزله کیږي د قوت او کمیدل وزي، نو هغه لپاره امکانات داده چې نور تخریبات هم وشي او د نوی زلزلې چې کیږي دا اوس نوی ساحو ته تقریبا پراخیږي، کنه لږ سره د هغه مرکزي هغه کې نوی، ځکه په دې منطقه کې تقریبا کم ځکه چې زلزلې فعلا شوې ده. دینه مخکې بل زلزله په 1978 کې شوې او 3.5 مګنیټیوډ اندیز کې مستقیم هم دغه ځای و، یعنی د دې معنا دا تقریبا 40 یا 50 کاله بعد د زلزله تکرار شوې ده. نو خلکو ته وړاندوینه دا ده خپل خویندو او میندو ته چې او ماشومانو ته چې احتیاط وکړي او یو هفته یا دوه هفته یا درې هفته د زلزلې په ټکانونو به راځي او که چېرې بس راځي نو احتیاط نه کار وخت یا کوم ځایونو کې چې درزونه دي هغه نه ځان لږ لرې وساتي چې ونه غورځي.
ډېره زیاته مننه. یوازې 2 دقیقې د خبرونې تر پایه لرو، که دواړه تاسو ښاغلی میلمانه لطفاً لاند لاند دې سوال ته ځواب وایست چې خلک چې کورونه جوړوي او ودانۍ جوړیږي کوم معیارونه باید په پام کې ونیول شي؟ زه پوهیږم چې دا ډېر اوږد بحث دی، مګر که په لاندو 1 دقیقه کې تاسو اول نادم صاحب ځواب راکړئ او بیا کاکر صاحب تاسو.
اول خو کاکر صاحب ته وایم زه نادم یم، ډېره مننه چې تاسو ښه تخلص خادم راکړئ، دا هم ډېر ښه دی. بل دا د چې ګوره ستاندرد او معیاري ګوره، مثلا یو انجینر چې ساختمان په نظر کې نیسی، مثلا سیخي ګول ګوري چې کم ستاندرد دی او مثلا سمټ کم مارک دی، دا مارکونه په نظر کې نیول سره باید خپل هغه تعداد طبقات جوړیږي یا کورون جوړی باید په نظر کې ونیسی. او بل دا چې کچيري د ګلو یا نورو په خو خښتو د جوړی دغه چیفت دغه دسته ورته وای چې اچي یو بل سره باید میخسي، په دې چې په حالت د زلزله یو بل په فیصله کوي افقي دغه هم په فیصله مقاومت زیاتیږي نه نړیږي، یعنی دغه دسته کې یعنی یو بل سره باید اتمن میخسي د ساختمانی لازه د ډیر مطمئن دی. او بل دا چې کوشش وکړي چې په فیصله هغه مواد چې استفاده وکړي چې چې هغه معیاري مواد او په اندازه چې هغه انجینر ورته ویلي چې مثلا ریک د سمیت سره څو اندازه ګر دغه کې او کم نو سیخه ګول کم ملی متر دوی با د ساختمان کې په پام کې ونیسي.
مننه کاکر صاحب، له یوې دقیقه کم وخت تاسو ته پات شو مېره باندې وکي.
زبا د نادم صاحب د خبرو په تایید سره، ځکه چې موږ کلیوالي سیمو کې د خامو موادو زیاتره کورونه جوړیږي، نو د خامو موادو د جوړښت لپاره هم د انجینري نقشې د زلزلې مقاومت نقشې شته دي، او انجینر صاحبانو کولی شي د هغې څخه استفاده
وکړي.
خو انجینر صاحبانو ته باید داسې وشي چې که چېرې موږ دا تحقیقاتي مرکزو په اساس باندې دې دپاره هغسې نقشې برابر کړو چې دوی وپوهېږي چې کوم منطقه کې څه رقم کور ډیزاین کړي، دا به ډېر اسانه کړي انجینر صاحبانو ته لاره، او د کورونو هغه به هم کم شي.
ډېره زیاته مننه د جیولوژیکي خطرونو څېړونکی نجیب کاکړ او د جیولوژي متخصص خلیل احمد نادم.